اګله آزادۍ رادیو ری قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به بیا هم ز احمد تکل ستاسو کوربه خودشه به په مکرای د خبرونو لندیسته افغانستان کې د منځنۍ او هوونځیو او لیسو د زده کوونکو کنجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تروسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 4.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیې ملاتړ برابر کړی. د دې ادارې د اسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تیرونی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو اف 14 جنگي جټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزارت ورکړ او لامل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللې ده. پنټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت دا هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میک 9 روسیې الوتکې ورکوي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتونو سفیر لیندا توماس ګرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی د روسي غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. که روسیه د بشري حقونو له شورا وایستل شي، نو دا پریکړه د عمومي اسمبلې د 193 غړو له 3 د 2 برخې غړو تایید ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي هیواد یې د جګړې مخالف دی، خو که د جنوبي کوریا پوځ حمله پرې وکړي له اټومي وسلو په استفادې سره به دغه پوځ له منځه یوړل شي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن سه شنبې ورکړ چې دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیرونه دې ته ورته قهرجان خبرداری ورکړی وو. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز پروگرام پیلیږي، خو له هغه مخکې په مکرۍ د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر کوچنیو پانګونو مالیاتو لره کمیدو خبر ورکوي. د مالی وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د کوچنیو پانګوالو او د مالی وزارت عواید عمومي ریاست د وړاندیز او د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د کوچنیو پانګوالو له لوري د مالی پر ورکړه بدلون رامنځته شوی. په خبر پاڼه کې راغلي په خوا به د توکو له آنلاین خرڅلاو څخه 1.5% مالی اخیستل کېده، خو اوس به 0.5% مالیه ترې اخیستل کېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پریکړه له صنعتکارانو، دوکاندارانو، سوداګرو او پانګوالو د ملاتړ او د دوی د هڅونې لپاره شوې ده. د مالیې وزارت دا وړاندې چې د 1 کال لپاره به پر اصنافو د مالیې کچه له 1.5% څخه 0.5% ته راښکته کېږي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون له لوري د عملی کېدو وړ بلل شوی. د طالبانو حکومت د ملکی هوایی چلن اداره وایي اوس مهال له کورنیو الوتنو څخه د دوی د عوایدو کچه 200 میلیونه افغانیو ته رسیدلې. د ملکی هوایی چلن ادارې ویان امام الدین احمدی نن ازادۍ راډیو ته وویل په اوسط ډول هر ورځ له کابل هوایی ډګر څخه له 15 تر 30 الوتنې کېږي، چې 3 یا 4 الوتنې داخلې دي او مزار شریف، کندهار، هرات او خوست ته ترسره کېږي. د ملکی هوایی چلن ادارې د معلوماتو پر بنسټ له کابل هوایی ډګر څخه بهرنۍ الوتنې تر ډیره پاکستان، دوبۍ، ایران، قطر، ترکیې او سعودي عربستان ته ترسره کېږي. د ښاغلي احمدی په خبره هر ورځ د افغانستان له هوایی اریم څخه 50 تر 80 عبوري الوتنې هم کېږي او هر عبوري الوتکه 100 امریکایي ډالر ورکوي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 53 پوله، یو یورو 99 افغانۍ او 3.8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 143 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 99 پوله، زر هندۍ کلدارې 1009 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 404 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 33 پوله.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پینځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې چې پرون د وری په 14 صدر شو، په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د ټولو ډولونو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي امر وکړ. په دې فرمان کې چې جزئیات د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره شریک کړل، راغلی دی چې د کوکنار کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دې ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. همداراز ویل شوی چې د نشایي موادو د ټولو بڼو لکه د شرابو، هیروینو، شیشې، تابلیټ کا، چرس او نورو کارول، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د مخدرو موادو د تولید کارخانه په جدي ډول منع دي. د طالبانو مشر خبرداری ورکړی چې که څوک د فرمان سرغړونه وکړي نو د قانون منګولو ته سپارل کیږي او په اړه به شرعي او قانوني پریکړه کیږي. افغانستان په تیرو دوه دریو لسیزو کې په نړۍ کې د کوکنارو او تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و، او حتی د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د نړۍ د تریاکو په سلو کې نوي په افغانستان کې تولیدېدل. همداراز د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په می میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان د پخواني حکومت پر ضد د جګړې په سلو کې 60 لګښتونه د غیر قانوني مخدرو موادو له درکه ترلاسه کوي. په نننی 25 دقیقه بحث کې پر دې خبرې کوو چې د دې فرمان د تطبیق امکانات څومره دي، کاروانګرو ته د بدیل کښت برابرولو امکان څومره دی، او د دې فرمان نور اړخونه څیرو. په خبرونه کې میلمانه دي ذکر الله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد او د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایر. د طالبانو دریز د کورنیو چارو وزارت ویان وړاندې کوي او د یو کاروانګر اواز هم په دې خبرونه کې لرو. لومړی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سپای صاحب، ستاسو په نظر څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ستاسو ډېرو درنو اورېدونکو ته. په اعتباد دې چې طالبان څه خبرې دې ته وادار کړي چې دوی داسې یو فرمان صادر کړي په داسې حال کې چې افغانستان سخت یو اقتصادي بحران سره اخته دی. تقریبا تیر لاسترالونو چې موږ تاسو وګورو، ازیاد پلانونو چې د مخ په تطبیق په حال کې ټول پر رکود مواجه دي، او د اټین ټول بزګران ټول یوازینی شي ته چې متوجه و هغه دا و چې دوی د خپلو کروندو نه ښه حاصلات ترلاسه کړي، چې په هغه کروندو کې د ښه حاصل ورکوونکی چې دا کوکنارو یعنی دیقان لږ اقتصادي شیمه ورباندې برابرېدله. اگر چې نړۍ ویلي دي چې په افغانستان کې 80% دا هغه تولیدېږي، ولې طالبان اسلامي امارات د فکر کوم په دې وخت کې ډېر زیات مجبوره دی چې داسې یو بل اقدام وکړي چې دا اقدام یې د دیاتونو د اقتصاد به نور هم لا ژوبل کړي، او دا اقدام یې دومره فوري اقدام دی چې دې ته به لږ تر فرصت ورکړ شوی وای تر څو دیاتونو اوس تقریبا نیمه رسیدلې په حالت کې دي. دې سره باید برات کړی وای، او تر څو دا حاصل چل شوی وای بل دغه به دا فرمان دی چې دی ورکړی وای، نو دې مجبور دي چې دنیا ته خپل ځان داسې ثابت کړي چې موږ د دنیا سره هم نواخته شو، یو ځای روان یو، او دا د خپل د ملت خپل د یاکونو د اقتصادي او د ژوندانه دونه د فکر کوم چې دې په پام کې نه دی ولیدي. نو دا طالبانو دا اعلان دی او دا کار ترسره.
مننه مایان صاحب، تاسو هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر څه باعث شول چې طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان صادر کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم ملما ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله جل جلاله څخه امید لرم چې زبطونکي روژه انشاءالله د افغانستان لپاره د رفاه، د صلح او د اقتصادي پرمختګونو عامل شي. تاسو سوال مقابل کې وایته وایم دا اکثر دوه بوده لري. یو یې هغه داخلي برخه ده چې یو نظام ده، یو سیستم ده، باید قوانین د ملت د مناسب مطابق عیار کړي او څه شی چې ورته دوی ته د خیر مطابق کاریږي هغه عملي کړي. دلته یې طالبان حاکمیت ده، د امارات حاکمیت ده، دوی قوانین د خپل فرمانونه د خپل منافعو یا د ملت د منافع مطابق عیاروي. دا یې هغه داخلي برخه ده. خارجی برخه که یو سلسله مسائل دی چې هغه باید مونږ د نړۍ میرو سره ځانونه برابر کو او د نړۍ اعتبار خپل کو. دا یو طرف دی قضیه ده. بل طرف دی قضیه ده چې یو سلسله تعهدات په دې صلح کې شوی دي چې دغه جمله څخه د ښځو حقوق دي، د دایي سره مبارزه ده، د زنه ودونو د زنه کړۍ سره رابطه قطع کول دي، او همداسې مخدره مواد چې دا هم یو کلیدي بحث ده. په دې باندې تعهدات شوي وو چې طالبان ستپ بای ستپ دغه کوم تعهدات چې وو دی عملي کړي.
مایر صاحب په نورو برخو کې هم تعهدات شوي وو د سولې په تړون کې.
بالکل. یعنی مسله داسې ده چې یعنی طالبان ستپ بای ستپ دغه خپل تعهدات عملي کول. جالبه چې یعنی دغه نړۍ چې ده اکثر دوی ریالستیک عمل کوي، تو ارزشونو ته مثلا وفا به عهد او دې مثال ته ارزش نه ورکوي. دوی په شاتک کوو، ځکه طالبانو دغه تعهداتو عملي کول د مکاتبو په هکله چې ما په نظر ښه اقدام نه و. دا کېدای شي په نورو ځایو کې مثلا په مخدره موادو کې دا مسله عملي کړې وای، مثلا دا موضوع آزاده پرېښې وای چې نړۍ باندې یو فشار وای. خب هر حال دا یو تصمیم و د مشرانو طرف نیول شوی و، ممکن شاته کوم منطق ولري. نو دلته یعنی دغه د مخدره مواد بندول په بیرونی بود کې یو مثبت تاثیر لري. یعنی طالبان کولی شي دې طریقه اعتماد د نړۍ خپل کړي
په دې برخه کې. یعنی د دې تصمیم تر شا د فشارونو فکر کوي چې یا د لویدیز او یا مثلا د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو فکر کوي فشارونه هم و.
زه داسې فکر نه کوم چې ځکه افغانستان د یعنی د فشارونو د مرحلې نه وتلی ده. که چیرې د افغان ملت یا مثلا امارات فشارونو ته مثلا تسلیمېدل، نو دا مرحله داسې دې حالت نه رسېدله. دوی په نیمه شپه کې د افغانستان نه تخول د دوی تجهیزات او مهمات در ټول افغانستان ته چې طالبان هغه فروز نظامی نمایش کوي در دوی ته نه پاتې کېده. اوس ته فکر کوم د ډیپلوماسي وضعیت د عراق ورکړې مسله ده، د فشار مسله نه ده. یعنی دی یو ستیپ ده د دې لپاره چې امارات د نړۍ یعنی په بیرونی بود کې اعتماد حاصل کړي، نړۍ سره هماهنګ شي. نو دا اقدام نیول شوی ده، نتایج به وروسته معلومیږي انشاءالله چې ښه ووي.
مننه پوهان صاحب. سپای په افغانستان کې چې کاروانګرې له کلونو راهیسې په تېره په د وروستیو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، دا فرمان څومره د تطبیق وړ دی؟
د فرمان په ارتباط باندې ما ویل که چېرته اسلامي امارات لږ رسوی د خپلو بزګرانو سره ښودلی وای، نو زه فکر کوم دا فرمان به نه صادرېده، دې ته به مهلت ورکړل شوی. د یقین تاسو وګورئ چې په سخت یو بحراني حالت کې قرار لدی. د یقین د دولت دخوا کوم سبسایډي نشي ترلاسه کولی، د دولت دخوا کوم مرسته ورسره نشي کولی. ولې د دولت سره دی د وشر او زکات په نامه باندې دی مرسته کوي. اوس په دیاقینو کې هم ځینې دیاقین دي چې تقریبا یعنی هیڅ هیڅ د دولت د امپلایمنت یا د عایدات شی نه لري، او زیات اصل تر تله دی متکی په دې خپلو کروندو باندې دي. او په کروندو کې متاسفانه کله چې د تیر دولت سره جګړه وه، د دې په منځکو کې دا کوګنر فوق العاده کړل کېدل، او دوی ته هم تقریبا یو لس سننه اقتصادي او منبع او سرچینه وه. نو زه فکر کوم دوی باید دا پروسه اوس لږ داسې هغه کړی وای، داسې ډېر په عاجله توګه باید نوی تطبیق شوی. بیا دی کې ډېر زیات متضرر کېږي، ډېر زیات ضرر ویني، او دوی څومره چې تولیدي توکي په هغې استعمال کړي دي. نو دا فرمان چې صادر شو په تطبیق کې دي تکړه دي، دوی رزر تطبیقوي. اما د تطبیق هغه منفي جنبه یې چې د بیاکلو د اقتصاد د منځه وړل دي، دې ته سخت ضربه واردي او د اقلیم متضرر کېږي. نو تاسو به معلومه وي چې په تیر وخت کې د تیر حکومت هم هڅه وکړه چې دا کوګنال د منځ ایسي یو ورځ وزه تر خپل هغه وایم چې قصه کوم چې امریکایانو موږ دعوت کړو او موږ ته وویل چې موږ دا کوګنال د منځ وو مول څنګه د منځ وړي وای موږ هر بساج استعمال استفاده وکړو د دې په واسطه د منځ وړو ما ورته وویل راځه دا د هر بساج مسله د جدا پېدا او یو دا چې ته د بشر دوستي او ته د دې لپاره د دې راکې چې د افغانستان خلکو سره حکومت هم تاسو مد دې خان لپاره سره وړي آیا کومه محموله کومه چیش نه آیا د تولیدي توکو لپاره تاسو کوم امکانات لري آیا د دې بدیل تاسو معرفي کوئ بغیر دغه دا غړ ظلم ستاسو کوي
په هنسه
نو هغه دې خبره نه سره په نظر وکړو ویل چې موږ دا هر بساج به نه استعمالو دا به دې وخت لپاره پاتې کیږي هغه یو ځړ سوی په دې خپل خلکو باندې
د سشي یادونه کوي په کومه وسیله باندې دوی ویل چې دا کښت لمین زوړو
دوی ویل چې موږ یو څه هر بساجونه استعمالو
دا تشریح کوي لږ لطفا
استعمالو او موږ دا ټول د منځ وړو
یعنی
اما موږ اجازه ورنکړه
یعنی بوټي له الوتکو نه د کیمیاوي موادو په وسیله لمین زوړل همداسي
بالکل بالکل ولا منګه زمانځو
مننه مننه په
بده موږ ته دا ټول ټول خونو ته تشریح کړ چې ګور دیقان ډیر اسی پزیر دی نو دیقان ډیر زوبل دی وسره مرسته نه کیږي نو کدا کار تاسو کې به ډیر خرابې شي
مننه سپه سپه په بدل کښت باندې وړاندې خبرونه کې به هم خبرې کوو خو دې وی خبرې د وضاحت لپاره چې کښت د کوکنار طالبان سم دستي لمین زنوری په دې اړه ما د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویان عبدالنافع ټاکور نظر پوښتو په دې اړه مې په خاص ډول همدغه پوښتنه ترې وکړه چې دا د ښاغلي ټاکور خبرې په دې خبرونه کې وړاندې کوو
لکه څنګه چې تاسو ته معلومات د امیر المؤمنین پرمان د مواد مخدرو په اړوند نشر شو چې د غل مخې نور هیوادوال نسی کولای سي دغه کوکنارو کښته وکوي یو زاحت باید ورکما غدا چې کوم حاصلات چې ل تر اوسه پوری یا تاریخ پرته دی یا حاصلات کوکنارو اوس راټولېږي نو هغه باندې بندیز نشته بندیز یوازې په دې دا چې په آینده کې څوک به کرلای نشي او څوک به کاروبار په آینده کې نشي کولای هم په کاروبار بندیز دا او هم په کرکیله نو که کوم دا د کوکنارو په هلمند او په بازي ولایتونو کې د تریاکو عمل نه روان ده په هغه باندې څوم بندیز نشته او کوم مشکل موږ نو ورته ایجادو بل موږ په دې باندې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د مواد مخدرو معاینت په دې باندې عملا لګیا ده چې څنګه د دې بدیل پیدا کړي له نړیوالو سره له څنګه یو تفاهم ته ورسیږي چې د دې په ایواز کې څنګه څه بدیل پیدا کړي په مجموع کې لدې مواد مخدرو هر رنګ غټه د افغانستان اسلامي امارت په آینده کې منع اعلان کړی دی
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور چې د فرمان په اړه وضاحت ورکو او ویل چې سم دستي نه تطبیقیږي یعنی د سګنی کال حاصلات کروندګر اخیستلای شي مایر صاحب ستاسو په نظر په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړیوالو تربندیزونو لاندې دی د دې لپاره چې د طالبانو حکومت خلکو سره اقتصادي نظر مرسته وکړی شي او یاده چې نړیوال په مستقیم ډول له کروندګرو سره مستقیم مرسته وکړي دا امکان څومره دی په داسې حال کې چې تقریبا ټول سرچینې مالی سرچینې پر طالبانو باندې دي
پله دا مسله د سره چې کچېره مخدره مواد یو چالش وي خدای مشترک چالش ته د افغانانو او د نړۍ نو چې کله طالبان امارت اسلامي دې پکله تصمیم نیسي یعنی په ګټه کې د نړۍ امر سره شامل ده په دې کې نو یعنی کچېره مو بدیل دې ته پیدا کوو دا یو بدیل حمایوي سیاست ده دا حمایوي سیاست خو داسې نه ده چې تنها باید د امارات د طرفه وي یعنی دې بدل کې نړۍ څه کوي ځکه کچېرې دا مخدره مواد ضررونه لري خو اویا څه فیصده دا د باندې هغه کېږي استفاده کېږي په دې کې شک نشته چې کوم ځای کې تولیدېږي اصلي متضرر هغه هم کېدی شي یعنی د حمایت مسله یعنی دا کې دیش نړیوال وی دی نتیجه مونږه راتلونکي څو میاشتې کې وګورو. یو بل مسله چې دا د بدیل مسله چې یادېږي کنه، یو خو د حمایت مسله ده، یو بل مسله د مخدره مواد د قانون مند کېدو بخصوص د تریاکو د دې د قانون مند کېدو موضوع چې نه
د طالبانو په فرمان کې دا په واضح ډول ویل شوی دی چې د هیڅ ډول حتی د 400 نورو نشه یي موادو هم د مخنیوي خبره شوې ده. نو بیا څنګه هغه شرعي لاره ورته برابرېدلی شي چې د یو بدیل کښت په توګه همدا کوکنار قانون مند شي؟
مسله دا څه ده چې دا ډېر حقوقي مسایل دي چې د یو واحد په قدرت پورې رابط لري. د مثال په ډول په امریکا کې یوازې پیپسي په کال کې 2000 کسان وژني. دا هغه رقم ده چې هیڅ خارجي دښمن تر اوسه پورې امریکا ته دومره ضرر نه رسولی. یا که چیرې په غرب کې د الکول مسله یاد شي چې خطرناکترین او وژونکې یوه پدیده ده چې نړیوال هم پیپسی او هم شراب یا الکول د آزاد ته تجارتی بوده ورکړی، حال ده چې دغه ضررونه ټول زیات دي. کچیر تریاک مسئله تراشو یو دو مورد د خطرناک دي چې پیروین تبدیلی که زیر نشه ای مواد چه ده مثبت عباد داری، ولی په دې نقطه باندې فکر نکیگی دی کنترول لانده بمی. خب هر حال باید وایو چه یعنی کچیر دغه توانایی په یو بل هیواد که ده حاصل خیزی مسئله وی زد پا دیمان مطمئنیم چه اغوی قانون من که و دکه دوی دقیقه خطرناک مسئله قانون من کردیم. یعنی در کل کچیر ده بدیل مسئله یاد چه دغه دو طریقه ممکن دیو حمایوی سیاست او یو بل هم دغه قانون من که دو مسئله چه گره نفیده تا دیرند ده فوری.
مننه سپای صاحب، ستاسو په نظر د کروانګرو لپاره بدیل کښت مناسب تر ټولو مناسب کوم بوټی دی؟
څه فکر کوم چې د کوکنارو بدیل به ډیر سخت وي که چېرته موږ لږ خودګذاري او انعطاف ونه کړو. د یقین کولی شي په خپل لږ انعطاف کودو سره بیا ډېر بریز مثلا زعفران دی او څه دي. خو زما یوه خبره د مخیلی دوست ملمسان خواکش وچه که چیتا منگا دیده یو حمایوی سیاست لار اخبره کو وست لله الحمد اسلامی امارات تقریبا وحکمنده صلح تامین ده او هر فرمان جا سادیدی یه غد تدبیقی گی که دید دست یو کارو که مثلا پا ترکیه که وست کوکنار کرد که گی ارا کوکنار در زین و ادبیو دو پار داغنه گتا پرده که گی. مثلا موږ په جنوبی امریکا کې کوګنار کرل کیږي هغه نه د دانشتي موادو د دادیو د چیچ په اړه کې د نور د تولید کې دغه ګټه پورته کیږي. یو څه وخت مخکې کا تاسو یو اوازه اوریدلی افغانستان کې دی او فکر د کانادا سره الیا سره د چا سره د چرچو د تولید په اړه کې قرارداد امضا کی. نو زه فکر کوم که چې اسلامي امارات په دې خبرو باندې فکر وکړي نو دا به ډیر یو ښه کار وي. دا به د دیقان لاس نیونه وي او دیقان اقتصاد څه چې د ملي د دولت اقتصاد لپاره به ډېره غټه ګټه وري چې موږ تولید یو چا دپاره وکړو هغې وخت د هغې نه ادویه جوړه کړي او ځینې مناسب.
استاد صاحب
دومه مسله یې دا ده چې
خبره
څرخه موږ دا د عقیده خپل حمایه کړو هغه به ځای صاحب چې موږ د دې دپاره بدیل کښت یعنی د قانون د پر سبسیدی یا کاهش در ارزش یا د تخفیف د اکلو تورکو د تولیدي توکي تهیه کو او د دې محصولات په ښه بیه واخلو. مثلا د زعفرانو لپاره ښه چې وکړو ښه مارکیټونه برابر کړو او د خان د تولیدي توکي په لاس ورکړو. مثلا هنګو لپاره چې د تولیدي توکي په ارزان قیمت د اکلو تورکو او په ښه قیمت دا واخلو. زه فکر کوم دا دوم الټرناتیو چې د دالک بل سخت دی ولیکن دا به ډیر دوامدار وي او سستینبل وي د یقینو لپاره به ډیر عمر لپاره کار وکړي.
په تیرو دوه لسیزو کې لږ تر لږه لس کاله مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمهوري ریاست پر مهال ډیره زیاته هڅه وشوله، هم له دننه نه او هم له بهر نه ډیره زیاته هڅه وشوله چې د افغانستان کوکنار قانوني کړي او حتی یوې نړیوالې مؤسسې په نړیواله ټولنه کې هڅه وکړه چې دا قانوني کړي. مګر داسې ښکاري چې دغه اندازه د تولید د کوکنارو د افغانستان دومره ده چې نړیوالې نشي څارلی او کنټرولولی، او په افغانستان کې هم حکومتونه ټول کمزوري و غو نه شوی کولای چې پر دې باندې څار ولري، ځکه هغو زړه ښه نه که چې د دې قانون من کولو ته اجازه ورکړي. مګر که راشو بیرته د بدیل کښت موضوع ته، تاسو یادونه وکړه چې بزګرانو ته کیدای شي چې سبسیدیګانې ورکړل شي یا ځینې امتیازات ورکړل شي. دا ستاسو مقصد دا دی چې د طالبانو حکومت یې ورکړي او که نړیواله ټولنه؟ دا پوښتنه ځکه کوم چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د یو منظم اقتصادي سیستم چې هیواد اداره کړي د دې په جوړولو نه دي بریالي شوي، نو دا به څنګه له دې کروندګرو سره په دې ډول مرسته کوي؟
په لنډه توګه یادونه وکړم چې د کرزي په وخت کې تاسو یادونه وکړئ چې دغه د قانون مندۍ په باره کې ځینې هڅې روانې وي. په ځینو مجلسو کې ما په شرکت وکړ، د هغې یوازینۍ نگرانی دا وه چې د کرزي صاحب په وخت کې 60% د افغانستان خاوره د دوی په واک کې نه وه، نو دوی به څنګه کولای وشي چې دغه منطقو کې کوکنار تولیدېږي او دوی به دغه به چا خبره کنټرول لاندې ونیسي او هغه به وکړي. دا مسله زه فکر کوم دا مسله اوس د طالبانو په وخت کې دا حال ده، طالبان سل په سل کنټرول لدی او تقریبا خپل کنټرول ساتلی شي. دومه مسله چې د یقینو په اعتبار باندې بدیل باید څوک برابر کړي. ګوره دا د افغانستان په اسلامي امارت فرض ده، فرض چې د دهقان غږ خپل باید واوري، او دا چې موږ نورو مؤسسو ته لاس د ګدایي وړاندې کوو دا کوو یا هغه کوو، نو هغه په هغه من په هغه په صورت کې کېږي چې د دولت حمایت د دهقان سره وي او د دهقان غږ واوري او د دهقان غږ نړیوالو ته سره شریک کړي. د دهقان باید تولیدي توکو ته لاسرسی ولري، دهقان باید ښه مارکیټ ته لاسرسی ولري، دهقان باید د خپلو نباتاتو حفاظوي ځینو توکو ته لاسرسی ولري. دا نه وي نو زه فکر کوم د کوکنارو بندول دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي، غیر د دې چې خپل د دهقان لاس پرې کړي او اقتصاد یې د منځ یوسي.
مننه. د خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې یو د خبرې سره رنګاړو. مایر صاحب، د طالبان نو حکومت د کوکنارو د کاروانګرو د اقتصادي سقوط مخه څنګه نیولای شي په کوم لارو؟
مخه صافي څه وویل چې د افغان حکومت اشاره وکړه چې د دې د منطق د کوکنارو د اواید دومره ده چې د فاصله د نورمال یا د غنمو د وریجو د سره ډیره زیاتره د اواید، ځکه د یو برابر دوه برابر نه ده، لس برابر لس ګونو برابر د دې عواید ډیر راځي. د اقتصادي نگاهنه چې که چیرې یو شی ثابت نه وي او کال په کال فصل په فصل نه وي، دې ته کاذب وایي، یعنی روحیه خرابوي. یتقان مثلا په یو کښت ترکتور پہ واخلی پدوام زل دپارا دوی اگا کچیر غنم وکری دوی اگا مواد خوراکه نشی آماده کولا، یر دا یو کاذب پشت جوڑی. خو پر حال دا تصمیم چی نیویل شوی دا حتما دیتا برنامه دا او دا مشترک مسئولیت نه تنها دا امارات دا بلکه دا نرای هم دا، او حتما دیتا یو برنامه شتا او راتون که بیده نتیجه انشاءالله او گرم.
ډیر زیاته مننه. مخکې له دې چې د خبرونه پای ته ورسو، د هلمند ولایت د یو کاروانګر غږ هم اورو.
وروره، کوم فریکړه چې فرون سوی ده یا کوم فرمان چې صادر سو، شنور هر نشه یې توکي په افغانستان کې بند ده، جمع کوکنار او ټابلیټ کا او شراب او داسې نور چرس، د دې سره قیمتونه شاید لوړ سي یا بل وړ سي وي او نور بن وړ سي. یوازنی شی چې د افغانستان بزګران دغه کښت مروج ساتي یا مروج ساتلی دی، د دې عاید یو څه لوړ ده تر نورو کښتو، کنه داسې کومه خاصه ګټه نه ورته کوي. تنها یو مثال زه په غنمو کې تا ته وایم، چې هلمند کې بزګر له یو جریب ځمکې څخه د غنمو حاصل 40,000 یا 50,000 افغانۍ راټولوي، تاریا کې دا رقم 20,000 او 30,000 افغانۍ ده. نو باندې زم خوشاله يم چې باندې خو پرې کله سه د خوچ بدیلې پیدا سوی وای لا به خوای، نو چې دا بوټي بیا چانه کرلای، نو بندواله سم خبر ده پر ځای پرې کړل ده. طبعا ډیر ځوانان په افغانستان کې هم دغه نشوي توکو باندې روزل سوی دي چې وس نه په شپخانو کې ځایږي او نه په هسپتالو کې ځایږي، نه هم تداوی کیږي. نو سم پرې کله سه ده ګوربسته کې خوچ بدیلې پیدا سي ډیر بخې.
د هلمند ولایت یو کاروانګر و چې د نوم نه خودلو په شرط له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خبرونه لملمنو د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي له استاد ذکر الله ساپی او د سیاسي چارو له کارپو